بیماری جلوگیری کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو ورټوله ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ایران پلان لري د راتلونکو دو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا زر افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپاري. دا چې دا کار څنګه کیږي او څه ډول ترسره کیږي په دې اړه وړاندې درته راپور لرو، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمیر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والی مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندي موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزی او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 ملي مترو پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 ډیر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس پاڼه یا په خپلواني ټویټر کې پرون د دې مرستې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې له 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یوه اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې د کامیر هوایي شرکت الوتنې بل دی وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل تیر شپه د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژني پر ایکس شبکې په خوانی ټویټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه 4 فعالان چې د نومونه هم خپاره کړل آزاد نشي نو دای به ځان ووژني. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینې 3 نور غړي نومولي دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازي مټ ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولی دی. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغه یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنگټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ د راتلونکي 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او د امریکا د 30 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړي. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالد ترامپ راستنیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د دې خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اورئ، خو لنډه خبري برخه کې براشو د راپورته چې ټاکل شوی ده چې د ایران د عدلی وزارت یو پلاوی کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو خبرې وکړي. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې زر تن افغان بندیان به د دې تبادلې په ترڅ کې له ایرانی زندانونو څخه آزاد شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د جمهوری نظام پر مهال د زندانیانو د تبادلې تړون لاسلیک شوی و. تفصیل له احمد شبراو.
د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د عدلي وزارت د بشري حقونو او نړیوالو چارو مرستیال اسکر جلال یان به په کابل کې له چارواکو سره د زندانیانو د تبادلې په تړاو وغږیږي. په دغو راپورونو کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ښاغلی جلال یان به کله کابل ته ځي، خو د هغه په وینا راغلی دي چې د بندیانو د بیرته ستنېدو پروسه به د نړیوالو قوانینو او د افغان چارواکو په همکارۍ ترسره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات چې په ډنمارک کې نن سبا ژوند کوي وایي چې پخوا د دواړو هیوادو ترمنځ د تبادلې یو توافق و، خو اوس وضعیت روښانه نه دی.
قسم د ایران حکومت طالبان اداره سره ډیر پراخ اړیکې لري، اما متاسفانه لا تر اوسه د ایران دولت رسمي دیپلوماتیک روابط طالبان و حکومت سره نه لري. په همدې خاطر هغه پخوانی قرارداد چې موجود و د بندیانو د تبادله په خاطر تر سوال لاندې ده. دا یو لوی استونزه ده. په همدې خاطر متاسفانه دا تبادله د زندانیان ډیر حقوقي اشکالات لري.
ایرانی رسنیو د ښاغلي جلالیان په وینا پرون خبر ورکړ چې طالبان د 1350 کال موافقې ته باید ژمن وي چې له مخې کابل او تهران منلې ده چې بندیان تبادله کړي. د ایران د دولتي اژانسونو د خبر له مخې ایران به زر تن افغان زندانیان د 2 میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو شمیر ته په دې راپورونو کې اشاره نه ده شوې، خو مخکې داسې خبرونه خپره شوي وو چې 10 ایرانیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي. د ایران د عدلی وزارت په وینا هغه افغانان چې په ایران کې بندیان دي اکثر د مخدر موادو په تړاو نیول شوي دي او یو شمیر نور په عامو جرمونو بندیان دي چې د من موده نه ده پوره شوې. په ایران کې د یو شمیر افغان زندانیانو خپل خپلوان دې ته اندېښمن دي چې ایران به هغه کسان یوازې خوشي کړي چې په عادي جرمونو تورن دي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې ورور یې د اصفهان په بندیخانه کې بندي دی ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو اونۍ کېږي چې زما د ورور ملګری یې یو اعدام کړي. هغوی 15 کاله په زندان کې وو. له اسلامي امارات غواړو چې دغو زندانیان ته فکر وکړي او دغه کسان را خوشې کړي، هغه کسان چې په سخت جرمونه بندیان شوي دي.
روانه اونۍ دوشنبه د ایران د بشري حقونو یو سازمان هالوش خبر ورکړ چې د زاهدان په زندان کې د محمد نبی پوپلزی په نوم یو 28 کلن افغان د مخدر موادو په تړاو اعدام شو. د هالوش په باور سږ کال په ایران کې د افغانانو اعدام د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقونو د دې سازمان په وینا یوازې د زاهدان په زندان کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو اوسلو میشتې سازمان خبر ورکړی و چې ایران د اکتوبر په میاشت کې 168 تنه اعدام کړي دي چې 14 افغانان دي. د بشري حقونو مدافع سازمانونه ایران تورنوي چې د تورنو د دوسیو څېړنې عادلانه نه ده او اکثر بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
لوبغالو
لنړی
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په دغه هیواد کې پرون د مکالمې د خدمتونو او انټرنیټ لپاره نوې بیې اعلان کړې. په دغو بایو کې د پخوا پرتله یو څه کموالی لیدل کیږي. تفصیل به له اکرام الله اکرام واورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د لوړوالي او خراب کیفیت څخه شکایتونه موجود دي، د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو د بایو د کموالی خبر ورکړي. د دې وزارت سرپرست نجیب الله حقانی نن چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ بای د مسولینو سره په تفاهم کمی کړی دی.
په 4
1900 کال کې زمنګا یو دقیقه د وایس قیمت په 3.50 اوس 1 روپۍ او 1.5 نو اوس د شبکې په بهر چې یو شبکې نه بلې ته کله تماس نیول کېږي په خوا دغه 4 روپۍ وي لیکن اوس هغه منګا راښکته کړې د 2 صرف په هم باندې په 1 روپۍ او 40 مخکې د 1 GB قیمت چې کوم هغه 225 شو لیکن اوس منګا دغه قیمت راغوست کړی دی 95 افغانۍ
موړي ویل چې شرکتونه لیوی یا یوی نیمه میاشتې پورې خپل سیستمونه یاروي او لدی وروسته د بایو ټیټوالی عملی کوي. دا په داسال کې د دا پلازمېنې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خلک د کمزور انټرنیټ او د ټلیفوني شبکو د بایو د لوړوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي بایو ته باید پام وشي خو د انټرنیټ کیفیت هم مهم دی. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي سفی الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل
د وزارت مخابرات دغه اقدام چې د انټرنیټ د بیې د کښتوالي په خاطر باندې نیولې دا یو ډېر نیک اقدام دی. او بله خبره دا ده د شبکو د کیفیت باید په نظر کې ونیول سي چې اوس پیلن شبکو کیفیت ډېر ضعیف دی او انټرنیټ هم ورسره ډېر ضعیف دی. کوم وخت چې دوی انټرنیټ بیې کښته کوي نو باید کیفیت هم په نظر کې ونیول سي. او
د کابل د 12 حوزې یو اوسیدونکي لطف الله هم ورته نظر لري وایي د کمزورۍ له امله اوس مهال له انټرنیټ سمه ګټه نشي اخیستی.
یو کمپنی په یو علاقه کې کار کوي یو کمپنی په یو علاقه کې کار نه کوي او خدمات یې ډیر ضعیف انټرنیټ ضعیفي کې نو دغه مشکلات شته. دغه مشکلات پاک لم توجه د دولت غواړو او د دې پاک له هم جدي اقدامات وکړي او دغه کیفیت لوړ کړي.
د طالبانو د حکومت د مخابرات وزارت د اترا اداري ویان جلال الدین شمس چې د چهارشنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې خبرې کولې د خلکو د دغه اندېښنو په اړه وویل چې د نوې پالیسۍ له مخې ټول شرکتونه مکلف دي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپلې مخابراتي پایې د 3G او 4G په سیستم برابرې کړي او د کیفیت مشکل حل کړي. په افغانستان کې د ټلیفوني مکالمو ګډوډوالی او د انټرنیټ کیفیت له پخوا راهیسې هغه مسایل دي چې خلک ترې شکایت لري. یو شمېر افغانان وایي په دې اړه له ګڼو شکایتونو وروسته هم دغې برخې ته پام نه دی شوی. په افغانستان کې اوسمهال شپږ مخابراتي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا ادارې د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 26 میلیونه فعال سیم کارتونه شته چې له دې ډلې 14 میلیونه راجستر او د پاتې نورو د راجستر کولو چارې دوام لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. همداسې به که زموږ ویب پاڼه ته ورشي هلته د ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. پر ویب پاڼه سربیره زموږ خبرونه د ازادي رادیو په ټویټر پاڼه او دغه راز پر فیسبوک او ټلګرام او انستاګرام چینلونو کې هم د لاسرسي وړ دي. اوس هم راځو دې ته چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پلان لري چې په کور دننه شاوخوا 2.5 میلیونه بې ځایه شوي کډوال بیرته خپلو مینو ته ستانه کړي. دوی ویلي په لومړي ګام کې به په کابل کې هغه شاوخوا 15,000 بې ځایه شوي کسان بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې دوی کابل ته بې ځایه شوي. دغه بې ځایه شوي بیا وایي چې په خپلو مینو کې سرپناه نه لري او وایي که طالبان ستنوي باید د سرپناه غم یې وخوري. تفصیل به له فیروزه عزیزي واورو.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت خپلو اصلي سیمو ته د داخلي بې ځایه سویو د ستنولو د بهیر د پیلېدو اعلان وکړ، یو شمېر دغه داخلي بې ځایه سوي وایي چې که بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه سي له جدي ستونزو سره به مخ سي. ډیری دغه کسان ادعا کوي چې د جګړو ناامنیو طبیعي پیښو او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي او خپلې سرپناوې یې له لاسه ورکړي دي. عصمت الله چې 3 کاله وړاندې له خپل اصلي استوګنځای کندوز ولایت نه کابل ته راکړه سوی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې عملی کول به وخت دی او دای تر راضی نه دی.
طالبان په سم راسته وکړي په دې جمعه کې اواز زمونږ خلک اور کوي، خلک چې راشي چا کور ته ولاړ سي، زمونږ خلک خو کور نه لري. لومړی باید طالبان مونږ ته کور راکړي، بیا مونږ ته چې راسي.
لکندز ولایت یو بل بي ځای سوی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل
ما به هیچ عنوان راضی نیستیم که برگردیم کار میکنیم.
مو به هیچ صورت راضی نه یو چې بیرته ستانه شو، ځکه دلته کار کوو، خوراک ته یو څه ناڅه پیدا کوو. په دې ژمي کې څه لرو چې هلته بیرته ولاړ شو؟ دولت دې مرسته وکړي، همدلته درته یو کاروبار سرپنا برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د افغانستان د 2.5 میلیون کورنیو بې ځایه سویو خپلو مینو او سیمو ته د بیرته ستنولو د بهیر د پیلولو خبره کړې ده. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې د دغو بې ځایه سویو د نوم لیکنې بهیر یې پیل کړی دی. وړاندې زیاته سوې چې لومړی به 15,000 بې ځایه سوې کورنۍ له کابله بیرته خپلو سیمو او بېلابېلو ولایتونو ته واستوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې زرګونه بې ځایه سوې کورنۍ په داوطلبانه توګه بیرته خپلو اصلي سیمو او کورونو ته ستانه سوي دي. په افغانستان کې د طالبانو او تر جمهوري نظام د ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله له تیرو څو کلونو راهیسې سلګونه زره کسان په ځانګړې توګه د بېلابېلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو خپلې مینې پریښي وې او د کابل په ګډون نورو لویو ښارونو ته کډه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه سویو شمیر 3,200,000 تنو ته رسیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیباریم شیچاری. په افغانستان کې د کتاب د ساړه صنعت د تولیدو هڅې د دې ترڅنګ په خپرونه کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو.
زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو شپېلی غږ ماته ژړا راولي.
ناول لیکونکی آصف عمر وایي
هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړل شي زه باور لرم چې هغه لا حقیقي، او هر څومره چې زر ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوري دي.
عبدالباری نورانی چټ جی پی ټی غنی کوي.
ډیر داسې با احساسه کسان شته چې هغه د خپل ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هر برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي.
په کابل کې د اوسلو بلیک سیالۍ پیل شي. د دې کلتوري سپورت په اړه به هم واوري. د طالبانو اطلاعات کلتور وزارت د افغانستان د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو، مطابعو، کاغذ پلورونکو، کاغذ واردونکو او کاغذ تولیدونکو له استازو سره په کابل کې غونډه وکړه. دا غونډه په داسې وخت کې شوې ده چې په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سوړ شوی دی. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
په کابل کې د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي کتاب خپرولو پر ریاست کې روانونه د کتاب پلورونکو او پیرودونکو پر ستونزو خبرې وشوې. د بختار اجازه راپور لمخې په دیناسته کې د خبرندوی ټولونو کتاب پلورونکو او د کاغذ د سوداګرو پر مشکلاتو بحث وشو. په افغانستان کې د کتاب د صنعت چارې ټاکنې شوې دي. کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه طالبانو کابل بونی وو، په سلګونو زر هغه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستي کولای شو. د دې ترڅنګ د بهرنیو موسسو د مرستو له کمیدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې د چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. پروسی کې مو په ازادي رادیوي مجله کې له ننګرهار او کندهار تاسې راپورونه خپاره کړل چې د کتابونو د چاپ د صنعت د ختمېدو په اړه اندېښنې پکې ښکاره شوې وي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندوی ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هر میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 کتابونه چاپېدل، او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته شوې دي. ځینې داسې علتونه شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وغوړېږي، او د چارواکو دې به عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانیستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تاوده شي. د بیهقي کتاب خپرولو د ریاست په غونډه کې د خصوصي ناشرانو، کتاب پلورونکو او مطابو لپاره د واحد نشراتي او فرهنګي مارکیټ د منظوري او جوړولو د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو لپاره د جوازونو د ویش بهیر د پیل پر خامو موادو د ګمرکي محصول د مافیات او د خصوصي ناشرانو او کتاب پلورونکو د مالیاتو په برخه کې د تخفیف رامنځته کولو، د صحافت په برخه کې د ځانګړې څانګې رامنځته کول، د اړتیا وړ کتابونو لپاره د لوجستیکي شرکتونو پر ځای له خصوصي ناشرانو سره د قرارداد او د خصوصي ناشرانو له لورې د مدرسو د کتابونو برابرول موضوعات د راتلونکي بحث لپاره ټاکل شوي دي چې له کره کتنې او تایید وروسته به د منظوري لپاره د ریاست الوزرا مقام ته وړاندې شي. په افغانستان کې ښایي د کتابونو د بازار د غوړېدو یوه لاره دا وي چې د سانسور مخه ونیول شي. طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته شاوخوا 400 عنوانونه کتابونه د افغانستان له بازارونو ټول کړي دي او د دې کتابونو پیر او پلور یې منع کړی دی. په هغو ټولنو کې چې سانسور وي هلته د کتاب صنعت نه غوړېږي، ځکه چې داسې ټولنې د محدودو کسانو لپاره کتابونه لري د مختلفو ذهنونو خلکو ته مواد نشي عرضه کولی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. دا شعر سره اورو او وړاندې د کیسو نقد مخه کوو. د شپېلې شخ په نوم د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخ.
زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو، د شپېلۍ غږ ما ته ژړا راولي. هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاورو خړ دی. ها چې په زړه کې آواز د شپېلۍ و په ناسپړ دی لمدا غوټه بدل. اوس ترېنه نه دی راشنو له هغو نی نی ماشومان د کلي د نی قلم جوړوي. په کاغذونو کې رسمونه کاږي، په دې رسمونو کې راتاوي دي نغمې د شپېلۍ. ته ډېر کالونه وړاندې زوم د کلي ماشوم، په افسانو کې به مې اورېدو رباب د آدم. په درخانې په دواړو لېچو کې به د بنګړو شرنګ په سورو تالو او په زیرو په بم. کله به هم چې ګلاندامه له بهرامه یوړه دیو ترابان، ما به ژړل ورپسې. راته مشرانو به وې ولې ژاړې، دا خو کیسه ده چې رښتیا خو نه دي. خو تسلي به زما نه کېدله. و رښتیا هغه شپه هم ډېر خپه شوم چې په کوټه کې په نڅا راغله بدرۍ ښاپېرۍ، ورپسې بندې دروازې او کړکۍ. د کلي نجونې ورته ناستې وې په مینا په شوق، بدرې جماله د وزرو په جامو کې پادا ګډېدا. کله به موسکوه او کله په خندا ګډېدا. زما تر خوا هم راغله، ما یې لاسونه د وزرو په جامو ووهل. د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو، لکه ورېښم د وطن، لکه د شاتو د مچیو د تنکۍ ملکې، یا د نرګس د پاڼو نرم بدن. ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو. ما د بدرۍ له جیبه یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غوندې شوم. یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بې هوشۍ ته وم روان چې یوه پیښه وشوه. بدرۍ ناڅاپه شوه کوتره او پاس والوتله او پاس په چت کې د رڼا له دریچې ووته. پر دې مین سیف الملک په سپین میدان پاتې شو. خلکو ویل چې ملوک بیا هم لګیا دی او اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ جوړوي. موږ ماشومان به هم حیران پاتې وو چې اوس ملوک مین د اوسپنې چپلۍ څه کوي. خلکو به وې چې تاسې نه پوهېږئ تر کوی قاپه پورې ډېره لاره پکې اوه جوړې د اوسپنې چپلۍ زړېږي. کوی دعا وی چې مین ملوک بدرۍ ښاپېرۍ بیا راولي. د ماشومانو دعاګانې خدای ته ښې ورلګي. موږ ماشومانو کړې تڼاکې ژبې په ډېرو ډېرو دعاګانو باندې. بیا داسې چل په موږ هم وشو چې موږ د کلي ماشومان شو بیماران په ښاپېریو پسې. د خدای کارونه و. یو شپون و پاس له غره راغلی. پر دې خبر و چې د کلي ماشومان دي خپا دي بیماران د ښاپېریو د بیلتون له غمه. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام بام ته وختلو. بس د سپوږمۍ په یوه تکه سپینه شپه کې بام ته وختلو. له ډېره درده یې شپېلۍ ته ورپو یو سوی لوی لوغړنه سویلۍ. خلکو ویل چې د شپېلۍ آواز به تر کوی قاپه پورې ورسېږي او هغه ورکې ښاپېرۍ به لاس نیولې بېرته کلي ته بیا راولي. کلي ته بیا راولي. زړه مې له زنګ مینځي په خوږو تړمو اوښکو د شپېلۍ غږ ماته زړه راولي.
له ښاغلي کاروان څخه مننه چې دا شعري په ازادي راډیوي مجله په خپل شخ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د آصف عمر د کیسه لیکنې تجربه در سره شریکوم. د ښاغلي عمر تر اوسه 19 ناولونه چاپ شوي دي. نږدې میاشت مخکې د پړانګ غار، کلیواله، پرشته، وتلی اروا او پسته غیژه په نوم 5 ناولونه یو ځای په پېښور کې چاپ شول. د دوی په وینا چې یو ناچاپ ناول هم لري. نو له دوی په واورو چې دا 19 چاپ او یو ناچاپ ناولې په څومره وخت کې لیکلی دی؟
شبر صاحب، نو دا دی 1993 نما ناول لیکل شروع کړی دی. په شروع کې مې یو ناول لیکلی و. په هغه اولین ناول چې ما لیکلی په نوم د شین اسمان سیوری په نام و، چې البته ژبه یې کېدای شي ډېر مشکل درلود، نور مشکلات کېدای شي ډېر درلودل. بیا هغه ورک شو. بیا وروسته د هغه نه بیا نور ناولونه مې چې څه لیکلي ټول چاپ شي. چې اول ناول یې د تورتم په لورو یو پولیسي ناول
دغه ناولونه چې تاسو لیکلي دي په دې موده کې داسې کال هم راغلی دی چې په یوه کال کې مو دوه ناوله لیکلي وي؟
په شروع کې ناولونه مې ډېر لیکل. په یو کال کې مې دوم لیکل، په کال کې مې دریم لیکلي. ځکه چې زه فکر کوم اوس چې زه فکر کوم څومره چې اوس زه معلومات لرم هغه هم د کیسو چې باید یو کیسه ولري نه ده هغه پېستله هغه جوهر کیسه ایز چې ورته وایي هغه پکې عمره قوي نه و.
عمر صاحب، تاسو ویل چې په لومړنیو ناولونو کې مو ستاسو په وینا هغه جوهر نه و. که یو څه واضح کړئ، یعنی وروستي ناولونه مو له لومړیو سره که څلور عمده فرق ولري په کومو برخو کې بیل لري؟
فرض کوم اوس خو هغه وختو کې زه که رښتیا شي زما کیسه لیکنه لکه د ډېرو نورو لیکوالو غوندې یوازې په دې ولاړه وه چې د نورو کیسې مې لوستې وې، د هغوی هغه څه چې زما په ذهن کې پاتې وو هغه طرز د دې د لیکنو هغه اوبدل د پېښو خاطر بانے نظم دا سی ہوں.